السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فن نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې هویست
بل اوریدون که لرو ځان معرفي کوي آزادی راډیو ده.
زما نظر داده ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي زه سلطان محمد سرور په خدمت کې يم. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه دوام لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له څو میاشتې راهیسې درېدلې ده، بلخوا په ایران او خلیج کې جګړې هم د اندېښنې رامنځته کړې چې د ایران د بندرونو له لارې د افغانستان سوداګري هم کېدای شي ټکنۍ او په افغانستان کې د بیو د لا لوړوالي سبب شي. خو بلخوا ویل کېږي چې افغانستان اکثر خوراکي او سونګ مواد له منځنۍ آسیا واردوي، نو په ایران او خلیج کې جګړه به د افغانستان په سوداګري کومه لنډمهاله جدي اغیزه ونه لري. افغانستان کې طالبان حکومت هم ویلي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ټول ګمرکونه فعال دي. د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې د افغانستان په سوداګري او اقتصاد باندې په ایران کې د جګړې د اغیزو په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره ملمانی دي ازرخ حافظي د ایکو د هیوادونو او د افغانستان د سوداګري او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس او د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر، دغه راز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سر محمد را کړی دا چې هغه به د خبرونه په پای کې واورو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو او مخاطبینو خپل نظریات را لیکلي دي چې هغه هم خبرو. تخنیکی همکار مې راتوي چې استاد بهیر موږ سره په لیکه وصل دی. استاد بهیر ډیر ډیر مننه چې موږ ته وخت را کړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
وعلیکم السلام. زما سلامونه درنوي تمام نه هیله ده چې تاسو هم کارون جو روغی او خپل د تاریخ خپل سلامونه نکې لیک په وطن اول کوم وړاندې کوم.
وعلیکم السلام استاد، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره جدي دی؟ لیوی خوا د افغانستان تجارتي لارې له پاکستان سره چې له ټولو نږدې لارې وي، کراچی بندر ته هغه درل شوي څلور میاشتې یا څه د پاسه څلور میاشتې کېږي، بلخوا اوس په ایران کې هم جنگ شروع شو.
مختص خانه موږ د نړۍ څخه ساته د جنگونو وینو که په اروپا کې دی اوس په دې وروستیو کې د خپل په دې منطقې کې دغه د افغانستان پاکستان ترمنځ اوس د ایران او د امریکې او د اسرائیلو ترمنځ دغه جنگونه پرته له شکه چې اقتصادي زیانونه هم دغه هیوادو ته ګرځوي او اوس خو د نړۍ ټول هیوادونه هم لکه یو بل سره وصل دي، یعنې د یو قریه یو دهکدې شکل لري. نو کله چې یو هیواد کې ستونزه پیدا کېږي له هغه اړخه کې چې د امنیتي د اقتصادي د ټولنیزې د ستونزو به ټولو ته خپرېږي. متاسفانه افغانستان ستونزې زیاتې دي ځکه چې افغانستان هیواد ته وچې باندې مهات هیواد دی او موږ د پخوانه تر اوسه د ستونزې هم درلودلې او عمده عوامل د ستونزو همدا دي چې یو هغه ګاونډیانو سره بالخصوص د پاکستان هیواد سره من با وجود د شاو تړونونه درلودل خو سربېره په دې تړونونو هم دا هیواد هیڅ وخت د خپل په هغه تعهداتو باندې دوی ولاړ نه و ستونزې جوړولې تر څو چې د وروستیو څلورو میاشتو نه راپه دېخوا څلورو یو کم زیات میاشتو نه راپه دېخوا دلاره متاړه شوه. موږ د ده تاثیر د افغانستان په اقتصاد باندې ولیده او هم د پاکستان په اقتصاد باندې د هغه ډېر تاثیر هم ولیده. خو بیا هم افغانستان وکولی شو لکه چې پخوا البته جمهوریت په شلو کلونو کې هم په دغه مسایلو په دغه لارو باندې کار شوی و، خو د چابهار بندر ځکه چې هلته هغه ابتدایي امکانات برابر شوي و یو اندازه په اصطلاح لار تست شوی و، خو په هغه لارې باندې څه کار وشو او هغه مسیر وصل شو. خو که چیرې خبره لنډه کړو اوس د اسرائیل او د متحده ایالاتو بریدونو له کبله په ایران باندې نو دلته دغه ستونزې دا هم زیاتې کړې. په مجموع کې زه غواړم د موضوع د دوه دریچونو یا دوه ادرسونو وڅېړمه. یو دا چې دلته باید مغالطه نشي چې یو موږ تجارت لرو یو ترانزیت لرو. افغانستان دا خو واضح دی چې یو وارداتي هیواد دی، متکی به بهرني وارداتو دی. 40 سلنه شاوخوا کې موږ صادرات لرو چې هغه زموږ صادرات هم تدیر بریده زمن گواندیانو تا دی او د منطقه د نگدیه و دونو تا دی او زیاد زمن وارداتم چی دی دا هم پخوا البته آقا اول درجه که پاکستان و چی بوس دستون دو چرا پیدا شوی دی اولار و ترد شوی و زمن تجارت د دا دعات را دی دا زیاد برخه ایران احتوا که بیا دویم قدم که ازبکستان دی بیا قرغزستان دی او د منځنۍ اسیا د نور هیوادونه دی خو د وارداتو من کولای شو چې هغه مصرفي اقلام چې دی خصوصا خوراکي مصرفي اقلام چې دی دا د اسیا منځنۍ اسیا د هیوادونو را وارديږي په دغه کې به ډیره عمده او جدي ستونزه برامنځته نشي ځکه چې من داسې اقلام ډیر زیات نه لرو چې هغه د اروپایی هیوادونو نه یا د امریکایی هیوادونو نه افغانستان ته وارد شي نو په دې کې موږ به زیات ستونزه نه لرو خو یوه ستونزه شته چې هغه یوازې په افغانستان نه ده هغه په ټول هیوادونو هغه د قیمتونو یا د توکو د بیو لوړتیا ده مثلا اوس موږ ګورو چې نفت تقریبا د 50 او $ شاوخوا ته بشه رسیدلی ده نو دا بیا دا یوازې داسې نه ده چې دا په افغانستان باندې تاثیر وکړه دا په نړۍ په ټولو هیوادونو باندې تاثیر وکړه او د آسیا جنوب هیوادونه به زیات دنه متاثر شي نو دا واردات د دغه هیوادونو نه کیږي هغه نه زیاته ستونزه به ده کې پیدا نه شي من کولای شو چې هغه د خپل ضروري اقلام ټول د ځینې هیواد کو دنه په هیواد کې کار کیږي یا تولیدات شته او دا تولیدات کولای شي چې ازمون آقا خالیگاوی اشباه کن دویمه مسئله ده ترانزیت مسئله ده چه دار دیره مهمه مسئله ده ده ترانزیت مسئله که پا خورا زکه چه کراچه بندر افغانستان امدتن دو اساسی لارو پا واسطه آزاد و بوتا وصلیگی چه آقا یو ده کراچه بندر ده او دویم ده اندقه چابهار بندر ده چه ده طریق ده آزاد و بوتا وصلیگی درین بیت فرهی مسیرون نمشته چې اغم کچېره منګه تاسو په یاد ولرو د جمهوریت په وخت کې په هغه باندې یو اندازه کار وشي چې اغم د خزر او د خزر او بوته یاد خزر منطقې ته البته دا د افغانستان د تورغنده بندر له طریقه دی
او هغه استاد بهیر له ترکمنستان نو خزر بهیر ته لغې نه ګرجستان ته ګرجستان ترکیه ته استانبول ته
بله بالکل دا مسیر چې دا د لاجورد نوم دی یا دیږي او دا مسیر د ډیر په خوا کلون نه په د مسیر باندې افغانستان باندې افغانستان ته یا پخوانی البته پخوانی جغرافیه چې وخت په دې وادونو ته دلته به دا تګ راتګ وکیده دلته به صادرات و واردات له دې طریقه وکیدل کله چې د جمهوریت په کلونو کې دغه ستونزه د پاکستان سره د زیاتیدله دیاغه و خو با وجود صدره پرده چې امریکا یو تفاهم یو کړه د چابهار بندر البته دا تحریمون نه لري وساته د افغانستان لپاره ځکه چې متحد ځواکونه لته وو خو اگر چې تر اوسه ما مسله یو اندازه محسوسه ده خو بیا هم د دې لپاره چې هغه بیا موږ باید هیڅ وخت په یو لارې باندې اتکام نه لرو بیا د پخوانی حکومت تنده باندې کار وکړي یو تیم جوړ شو په دې باندې کار وشه چې موږ د لاجورد لاره باید دوباره بیا باید احیا کړو که چې دا ډېره اوږده لار ده خو لار ده نو باید په دې باندې کله چې نورې لارې مسلونه نه وي په دې باندې کار وشه نو اوس د انداز د باندې غواړم چې اشاره وکړم چې دغه لار موجود ده خو د دې لارې د خلاصولو د خو لا خوشته خو په دې لارې چې څنګه موږ پلی کېدلی شو او څنګه ترې ګټه پورته کولی شو هغه بیا بېله مسله ده چې هغه بیا هم حقوقي اړخ لري هم تخنیکی اړخونه لري چې په هغه باندې باید کار وشي او هم اقتصادي اړخونه لري دا درې اړخه عمده درې اړخونه چې د باندې باید کار وشي تر څو چې افغانستان وصل شي خو بیا هم که چېرې یو قدم بیرته شاته شو په کراچۍ خو نه غږیږو هغه خو لار بنده ده او د چابهار کې چابهار تر اوسه هم په خبرو نشي رسیږي تر اوسه دا بندر کار کوي با وجود د چې څه بریدونه هلته هم تر سره شوي دي خو بندر تر اوسه هم خلاص دی تګ راتګ به کېږي خو څنګه چې دا د جنگ لیدلوری ته من ګورو دا به یو څو ورځې نور به دوام وکاو د دې دوام پرته له شکه چې ستونزې را پیدا کوي اختلال رامنځته کوي کله چې اختلال رامنځته شي او راغه ترانسپورتي او ترانزیتي موټری که چېرې لیرګاډي دا پاتې د خپل هم بیا په تجار باندې تاثیر کوي زمونږ تاسې خصوصي سکتور دا وخت نشي د پاکستان رژیم دا د افغانستان باندې دلاري وته لري حالت د موږ تاسو د تجارانو ډیر زیات آقا کانتینرونه پاتې شو خو دوی اجازه ورنه کړ چې هغه انتقال شي افغانستان ته بیرته بیا ما مبدای و دوته الیسی دا بایدال ته انتقال شي دا انتقال یو چې دادیم دا انتقال امکانات نه بود که چې د خپل مصرف نه پوره کړو
بله
آقا خو پاتې شو پاتې خود مهرباني
مهرباني وکړه ادامه ورکړه
په د چابهار باندې نو دغه کار دغه اختلال چې رامنځته کیږي نه یو ضربه ته سکتور وخوړه که چیرې دا بله ضربه بیلته وخوري دا به یوه اندازه زیاته البته درنه به تمام شي زموږ په خصوصي سکتور په وګو باندې او په ټوله کې د افغانستان په خلکو باندې خو باید دغه شینه باید مخکې د مخکې جلوګیری وشي او په دغه امکاناتو باندې یعنی باید پیشبینی وشي که چیرې یو ځای کې یو بحران یو امنیتی بحران یا سونده پیدا کیږي یا مخکې نه باندې باید توجه وسی کی د دولتونو وظیفه هم ده البته دنده ده چې دوی باید متوجه وسی کی سیاسي اوضاع باید وڅېړي د منطقې او د جهان ترڅو چې په دغه حالاتو کې د خپل اقتصادي سکتور ته دوی یا د خپل لیلوری تعیین کړي ترڅو چې دوی زیات متضرر نشي. یوه بل مثلا زه غواړم د اسپلند دا غوړم چې تاسو سره
مهرباني
وکړم چې دغه درې لارو تر څنګ بیا یو بل لار هم لرو چې هغه موږ تاسو کولای شي چې افغانستان د نړۍ هیوادونو سره ونښلي چې هغه د ریل پټلۍ له طریقه ده. ټول هیوادونه چې ګورو دوی د حلقوي ریل پټلۍ چې دی به بل اخره د سیمې هیوادونو سره وصل کیږي چې هغه بیا د سیمې د هیوادونو له طریقه بیا د نړۍ ټولو د منطقې هیوادونو ته او د نړۍ ټولو هیوادونو ته چون د ریل پټلۍ د واسلېږي نو که چیرې افغانستان کې په د باندې بیا کار وشي چې دغه حلقوي دا ریل پټلۍ په د باندې کار وشي سرمایه‌ګذاري په د باندې کار وشي یا دویم قدم کې بیا په د وصلولو باندې چې اوس افغانستان مثلا د توغندۍ له طریقه ترکمنستان ته وصل شوی دی او د خواف او د یو تر نور بندرونو چې د حضور د زین زمان نشته د دوله طریقه فعلا وصل شوی د ایران سره او که چیرې دغه بیا وسط ورکول شي مثلا د ازبکستان سره د کاروشي د نور نو د دغه طریقه هم که موږ وکولای شو چې افغانستان ونکلو بیا دغه ستونزه چې د اوبیزو بندرونو له طریقه یا محدود کیدلو یا تړل طریقه افغانستان ته پیدا کیږي بیا دا موږ کولای شو چې اندازه محدودی کو نو مثلا دا ټول دا یو قوي اقتصادي ستراتیژیک پلان ته ضرورت لري چې په دې کې لنګ مهال حداقل 15 کال او اوږد مهال تر 15 تر 20 کال پورې په نظر کې ونیسي په دې باندې کار وشي هم د اقتصادي لحاظ هم د حقوقي لحاظ چې هغه مهم برخه ده په دې باندې کار وشي تر نن راستیک شي د نن په یوه کې د اقتصادي لحاظ پانګه او زمينه پانګونه پرې وشي هم کورنۍ یا هم بهرنۍ تر څو چې دغه لارې جوړ شي وصل شي که ریل پټلۍ ده او بل که چیرې موږ د لاجورد لارې باندې اوسم دا زه فکر کوم دا ښې تجربې دي ګرچې بد حوادث دي خو کولی شي چې ښه درسونه ترې واخلي په دې باندې کار وشي چې منګ وکولای شو دا د لاجورد لارې باندې په دغه باندې کار شي هغه تلونه چې دغه وادونه مثلا د ترکمنستان یا سره قفقاز او د نور هیوادونو سره چې بل اخره دا هغه سین ته خزر سین ته دا وسلېږي په دغه باندې حقوقي لحاظ کار وشي نو باندې باید خپل پلانونه باید وسی چې پلان وحال کې څومره کار وشي وسط محل کې وګد محل کې په دغه باندې کار وشي او بل دا چې منګ د تخنیکی لحاظ د موږ ظرفیتونه جوړ شي ګوره د اقتصادي لحاظ موږ هر افغانۍ یا هر ډالر چې موږ مصرفو هغه باید کوشش وکړو چې په شکل بهته هیواد ته دننه شي دا په دې معنی
نه
چې موږ د خپل جنس د خپل د لارې له طریقې د افغانستان ته مردونه پورې یا سرحدات پورې ورسو بیا ته د بل هیواد په لارې کې هغه بیا انتقال شي فکر وکړئ چې موږ د خپل هغه سهم چې د ترانزیت له طریقه یا د کرایې له طریقه موږ اخلو هغه یو اندازه کمیږي نو که چیرې موږ د معیارونو سره ځان برابر کړو تخنیکي امکانات ټول برابر شي بیا د موږ لارې کولای شي چې په دغه مسیر باندې تردد وکړو بیا دغه مصرف کې هم دلته د کار او اشتغال زمینه مساعدېږي هم دلته د تخنیکي مسایلو د پراختیا زمینه مساعدېږي او هم هغه پیسې یا هغه پانګه چې زمونږ ګاونډیان ترسي یا به کولی شي موږ دیوات کې بسیار کړو.
ډیره ډیره مننه استاد بهیر، جامع معلومات مو وړاندې کړل. ځینې پوښتنې پاتې شوې. ایوه دا د افغانستان تقریبا وایوس اتیا فیصد وارداتي هیواد ده، شل فیصد صادرات لري. دغه افغانستان ولې وارداتي هیواد پاتې شوی دی؟ سبب چې شې دی د کلونو لسیزې جګړې، نور اقلیمی تغیرات، که څنګه؟ او بل یو عمومي پوښتنه لرم، دغه اقتصاد او تجارت، خصوصا تجارت د هیوادونو ترمنځ د سیاسي تګلارو په ټاکنه کې څومره رول لري؟ کچېرې د سویل کې که هیوادونه د تجارت او اقتصاد لپاره سره همبستګي ولري، سره تړل شي وي، بیا د شخړو او شخړې رامنځته شي ترمنځ هغه به حل کیږي، او کچېرې د اقتصاد لپاره سره بیل وي جداوي، بیا شخړې کله ناکله رامنځته کیږي. اوله دا چې افغانستان ولې وارداتي هیواد پاتې شوی، او دوم په سیاست کې د هیوادونو ترمنځ د اقتصاد رول. مهرباني کو استاد.
دلته خو مختلف عوامل دي چې افغانستان یو وارداتي هیواد پاتې شوی. پرته له شکه چې د تلوي کې پینتل وکړن جګړه د یو دوامده عوامل دي، ځکه چې د تلوي کې پینځه کال تلوي کاله جګړه صرف د باندې خاتمه پیدا نکرد، چې دا جګړه و په افغانستان کې دلته زیربنا له منځه لاړې، دلته رژیمونه تغییر شول. عمده خبره رژیمونه تغییر شول. هر رژیم چې تا و دوی خپل پلانونه، یعنی لاس یا شل یا پنځه ویشت کاله دوام میکرد، دوی خپل پلانونه درلودل، د اقتصادي لحاظ، د امنیتي لحاظ، تخنیکي لحاظ، دوی خپل پلانونه درلودل. نو کله چې دا رژیمونه تغییر شول، موږ تاسو خو ولیدل چې بیا دغه پلانونه چې د پلانونو ټول د بینه لاړل، په هغه باندې بیا کار نشي، بیا د سره، یعنی هر څه یو نقطې ته رسیدل، بیا بیرته بیا د سره به شروع کړي. نو دا خو زمان دی، کله موږ هر څه کولی شو چې بیرته راوګرځو، خو وخت خو راګرځولی نه شو. دا لحاظه دا ټول شیان کلونه کلونه په موږ باندې وتپل شول، پاتې شول افغانستان داسې وارداتي هیواد پاتې شو. دا یو اړخی زیربناوې د بینه لاړې افغانستان کې، مثلا د افغانستان عمده منابع چې دي، که چیرې موږ وایو ډېره طبیعي منبع چې ده د افغانستان اوبه دي، که چیرې موږ دته وګورو ډېر د اوبو د مدیریت په برخه کې چې کار وشه، با وجود ده چې دننه کورني جنګونه وو او په هغه باندې بهرنۍ مرستې په هغه باندې نه کېدلې، د اوبو مدیریت و، د اوبو مدیریت موږ تاسو موږ کولی شو د افغانستان تر اوسه د برېښنا خپل واردوي د نورو هېوادونو نه، ډېرې ډېرې پیسې هر کال د افغانستان نه وځي. نو که چېرې د افغانستان د اوبه مدیریت شوی وای، په ده باندې کار شوی وای، په ده باندې سرمایه ګذاري شوی وای، پرته له شکه چې دا عمدتا دوه اساسي منفعتونه افغانستان ته درلودل، یو دا چې د برېښنا، د افغانستان برېښنا به نیازمندي به مرفو کوله، دا یو. دویم دا چې منګه او تاسو کولای شو چې د خپل د زراعت د مینه مسایده کوو. اوس منګه ته ګورو په ټولو ولایتونو کې حالت چې زراعت په اوبیزه زراعت دی، البته لنی زراعت نه دی، اما نشي دوی ترې ګټه پورته کولای، که چې اوبه راځي او دی بل داد هغه سیلابونه چې راځي، ځکه چې د اوبو مدیریت نشو، او سیلابونه چې راځي، سیلابونه د وسط نه رامنځته کوي. یو دا چې هغه کروندې چې په کې زراعت کیده مالداری به هغه د معنی ده. دویم دا چې هغه اوبه چې ویچه هغه باید حفظ شوی وای، ذخیره شوی وای، هغه اوبه با وجود د در تر څنګ چې تخریبات را منځته کوي، هغه اوبه هم د افغانستان د سرحدات نه بیرون وزي. نو دویم دا په ده باندې کار نشه. دریم د سې لند لنډې کې چیرې وایم، دریم دا چې موږ دننه په هیواد کې په تولیدي برخه باندې زیات کار نشه. ډېر آسانه، ځکه چې دلته کله کله به داسې و چې ډېر یو قوي مرکزي حکومتونه به نه وو، دلته دا زیات به خارجي وارداتو ته به زمینه مساعده کېدله. ته ډېر ابتدایي شیانو پورې چې هغه مثلا د لاس مینځلو مایع یا مواد یا صابون، تا چې ډېر ابتدایي شیان دي چې د ده تولید کېدای شي چې په هر وخت کې په یو هېواد کې وشي، خام مواد وارد شي، خام مواد هم د دننه هېواد کې کېږي چې تولید شي، دا محتاج بل هیواد نه واردېدل. دا په دې معنا ګورې دا دوه ستونزې وارد کوي. یو دا چې مصرف یو عادت رامنځته کېږي، او بل دا واردېږي. دویم دا چې د ده په څنګ کې خدا چې ته واردې، خو ته مجبوره چې خارجي معتبر ارز صادر کړي، یعنی دالر، ته وخت چې د خارجي از صادره خود خپل د ټاپ اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر لري، نو د نه په یوه کې په تولیداتو باندې کارونه شه. دلته یو وخت مثلا موږ تاسو یو د معدن چې دی معدن باندې په پیمانه چې باید تخنیکی مطالعات شي وای، ځکه چې وخت نه مسایل امکانات بنو د هر لحاظ پاگه بانده آخه مطالعات بچه و ده البته ده شناسایی ده پاره و بال داغه ده دویم قدم که داغه ده حقوقی لحاظ داغه ده قراردادون بانده چه باید کار شو و داغه ته استخراج بانده چه زایات کم که روزگار مدنون خو سعید استخراج کی گی خود ده پر کن من یوازی باید ده تاو نبورو چه من ده زمک لان نچه و بزور تا زیاده که زمک کن ده داغه دلان یا تلا یا هر مدن چه ده استخراجه تو خو بیا آم وګوره کله چې دغه د استخراج کړ د ده په ځای کې چی پاتې کېږي، دلته د ده په ځای کې یوه خرابي پاتې کېږي چې دا د محیطزیستي ورانی دی، تباهي ده. یعنی په ده باندې باید دېته کار وکړي، هغه ځمکه د زراعتي حالت نه بېرته خارجه نه شي که چېرې د لاندې نه یې تاغه طلا یا زیرمې هر څه چې دي چې راویسه بېرته باید د ده په دویمه پروژه باید همزمانه د ده سره روانه یي چې بېرته د ده په دغه باندې کار وکړه، د ده په احیا کولو باندې کار وکړه، تر څو چې موږ هغه ځمکه د زراعتي لحاظه یا د هر فعالیت چې په هغه باندې کېدی شي هغه دامنشي. نو دغه مسایلو باندې ګورې ده باندې کار نه شي، افغانستان وارداتي هیواد پاتې شو، وارداتي هیواد پاتې شو. نن تر ننه موږ تاسې د هغه ضرر وینو، خلک متضرر دي او دا دغه نجي ګرشي. اوس چې موږ ګورو یو اندازه په باندې کار شوی دی، نه په هیواد کې په تولید باندې کار کېږي، خو بیا هم تولید چې کېږي تولید ته بیا موږ برېښنا ته ضرورت لرو. برېښنا لپاره بیا هم که چیرې موږ یوازې په ده باندې اتکا وکړو چې ډبرو سکاره موږ استخراج کړو دا مصرف، دا خو بیا ما د افغانستان آب و هوا او د شیانو ته هم باید نظر وکړو. باید دا آسانه یې ښه دا دی چې دوه درې ګټې ترې پورته کېږي چې د افغانستان د اوبو په مهارولو باندې مدیریت باندې باید کار وشي. دا لنډ وایم درې ګټې لري، هم برېښنا جوړېږي، هم زراعت جوړېږي، او بل دا چې موږ دا باید هېر نه کړو. دا باید هېر نه کړو کله چې موږ د اوبو بندونه جوړو، د موږ اوبه مهار کېږي، د موږ ګاونډیان راځي چې د موږ سره د میز د مذاکرې په میز باندې کښېني، او کله چې دا نه وي هېڅ وخت دوی درشته نه ادرېږي. یعنې دا یو احرام د فشار هم کېدی شي، او دا حق دی، د هر هېواد حق دی. موږ ګورو چې متفاوته بېلګې موږ ګورو مثلا په ایران کې چې د خپل د هستوي سیستم باندې کار کوي، او وایي دا د موږ د اقتصادي موخو کار څه چې وایي زه په هغه باندې زه یو نظامي چارو کارپوه نه یم، خو هغو غواړي چې دغه امکانات نه ګټه پورته کړه، او بل دا چې بازارندگی را منځته کړه، او وسیله د فشار هم شي تر څو چې هېوادونه ده ته دغه کې په اصطلاح مجبوره یې که چې تا سره د یو مساویانه موقف پاله کې تا سره د میز شاته کینی او تا سره خبره چې دا شی نه و، اما اوس ورو ورو دا شی رامنځته کېږي. موږ اوبه چې مدیریت کېږي دا شی رامنځته کېږي، که چېرې موږ بل مسله فعالیت موږ د پاکستان سره کوو، لارې پرې بنده وګه چې ستونزې دي، داس نه ده چې دا شیان ضرر نه ضرر رسېږي، خو هغه هم دغه کېږي، هغه هم تا ته حاضرېږي د ډېر امتیازات ورکولو. نو که چېرې موږ دا کارونه وکړو، موږ دپاره بیا هغه لارې هم خلاصېږي، لارې خلاصېږي. زموږ هویت البته زموږ ستراتیژیک هویت هغه برانونده کوي چې موږ بیا د خپل قدرت او د خپل موقف موږ ښودلی شو منطقې کې.
ډېره ډېره مننه استاد دریا خان. تاسو رښتیا ما ته ویلي وو چې نیم ساعت وخت لرئ، که کولای سي پاتې سي موږ سره، نو ډېره بخښي څو دقیقې نور هم ځینې پوښتنې دي ګرانو اوریدونکو را لېږلي دي که په ځواب کې موږ سره مرسته وکړي. یو ګران مخاطب لیکلی دی، موږ ورته ویلی چې په افغانستان کې احتمال لري چې به یې زیات شي. هغه بیا وړاندیز کړی، هغه لیکلی دی چې بخښنه غواړم، سلامونه، وخت مو په خیر. فقط دولت د نورو خدمتونو ترڅنګ په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې یو سټور یا شرکت وټاکي، د هر جنس موادو څخه چې خپل پر ټاکلي نرخ نامې باندې خرڅ کړي، تر څو شخصي دوکانونه یا شرکتونه مجبور شي چې ځان ورسره عیار کړي، ځکه اوس پر شخصي ځایونو باندې هیڅ اعتبار نسته. د ګران اوریدونکو مخاطب مختار علي ګلی او نورو مخاطبینو هم ویلي دي چې نرخونه باید کنټرول سي، د احتکار مخه ونیسي، ځکه کله ناکله د اقتصادي اوازې او خبرونه چې هم په اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کوي. دوی ویلي چې دولتي شرکتونه د خپل نرخنامې په اساس فروش وکړي او نور شخصي دکانونه او مغازي د ځانو سره یار کی کداغه وړاندیز و چېړو د بسومره موثر وي دي بایو د لوړوالي د مخنیوي لپاره استاد
آزاد بازار مسئله ده دولت یو حد پوری کولشی چی کنترول که گرچی سوائیم دو مسئل دسی باید تشریشی چی در قوانین باید واضی و سیگی در هر چی پر ارتباط بنده که افغانستان که تجارت در ترانزیت در کار مسئله در دن بازارون ندیده باید واضی چی مثلا من در کم بازار نه پیروی که مثلا پخوا که آقا واضی و قوانون این واضی و چه یا مختلط بازار و تقریبا داغه نه پیدا وی که فعلا زنه پویم در حقوقی لازه دا باید تشریح شیشه کم بازار نمونگ بیانه دا دولتو مکلفیت بشه دو باید وزه که منگه کم سبت نه پیدا وی که و دا یا مسئله دویم دا چه پرت از شکل نرخونه کنترول شی و داده بنده کارو شی و داده نه امده مسئله امده مهمه مسئله داده چه استراتژیک زیر می پاغه باندې باید کاروشی من دا تاسو یو تجربه د کرونا په وخت کې البته ټول نړۍ د افغانستان هم د نورو تجربه تر څنګ چې د نوښتونه رامنځته کړي نړۍ ته ساتي یو دا چې د نن په هیوادونو کې هغه استراتژیک زیر می چې دی هر هیواد چې استراتژیک زیر می درلودلی دوی کمتر متضرر شول استراتژیک زیر می هم د غذایی مواد دی هم د طبی مواد دی د ټول مسائل دی که چیرې دغه استراتژیک زیر می باندې کار وشي د نه په هیواد کې دغه مسائل منګول رو مثلا متحده ایالات د نړۍ په سطح ډېرې غټې زیر می دوی لري پروایې ورته زیاته نه راځي که چیرې د اوس مثلا د هرمز څنګه یو تړل شي څنګه چې هغه لریم دی خو بیا هم دا غوښنه 15% د نړۍ د ماغ باندې سپلای کیږي تر تاثیر نه دوه هم دا مسئله دی یو دا چې هغه لری یو لری دی دوه هم دا چې هغه ډیر غټ زیر می لري نو کله چې هر هیواد ځانته دا زیر استراتیژیک زیر می ولري او د نه په دغه بحرانی حالاتو که تریگت پورتا وشید ها هیوادون و لاس برای البته وزیکی افغانستان که پده باندی باید کار وشید منگ په طبیعی حوادث هم چیو پاقه باندی منگ اصاس کلچه سواری سکالب در سیر و سکلنو که هم سیلابون نوشول هم زلزله وشول نو دلتا چی آقا در زونو پسطی استراتیجیکی زیر میوسی گی و آنی البته په لنگ وقتی داغ خلکو تا داغ مرسی وشی بیا دلتا هم دزایاتو مخنیوی کیگی یا کچه را چکیگی او بل ستونزی من را منسه کیگی نو دا مسئل بانده کاروشی دا به دیر ده
هیوان
خلکو پا گتی ایلکم بیان تشکر تاسل دعوت سخه
دیر دیر منان استاد سمونگ سرامون با دی خبرانه که برخ واخستاله انشالله بیا هم غوارد چون مونگ سرا پا نور خبرانه که او سی یو جهان منان استاد دیر تشکر
تاسو مې روانه یې البته د وخت وخت محدودې په فرصت کې حتمن تاسو خدمت کوم
تشکر ډیر مننه ډیر درنو اوریدونکو تاسو د تاسو مایکروفون تاسو په خدمت کې په خبرونه اوري په دې خبرونه کې په خلیج او ایران کې د جګړې تاثیر د افغانستان په تجارت او اقتصاد باندې چیرو یو شمیر ګرانو اوریدونکو غوونه را لګلې دي خپل پیامونه را لګلې دي هغه اورو او خبرونه ته ورزو زه له همکارنه غواړم چې د اوریدونکو غوونه خبره کې وکس پاپونه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ په دې لشي جوړ او روغ اوسې د فراویت بکوا ولسوالی څخه مال دغه تیر ول دیګان سیدا په چیش په خطرونه ګرام سوی دي تقریبا چې یو نیم لټر په یو شل شل افغانۍ لګیږي نو دې دغه ستوم د چیش ده
درنو اوریدونکو تاسو مایکروفون تاسو خبرونه ل ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې موږ سره ملمو د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپوه دریا خان بهیر تخنیکی همکار مې راتوي چې په برلین کې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسحاق اتمر صاحب موږ سره په لیکه وصل دی استاد ډیر مننه چې موږ ته وخت را کړی او په دې خبرونه کې موږ سره استی استاد دغه جګړه پیل شو په خلیج کې په ایران کې مخکې د افغانستان تجارتي لارې له ایران له پاکستان سره تړل شوې دي لا څلور نیم میاشتې کېږي او افغانستان تاجرانو مخه کړی و د چابهار بندر ته. اوس اندیښنی دا دی ک دا لارم ټکنی سي د افغانستان تجارت ټکنی سي. افغانستان اتیا فیصد وای تجارت وارداتي هوا دی. څه تاثیر به ولري په اقتصاد باندې او په بایو باندې د افغانستان په بازارونو کې اندیښنه سته چې دا بایبل وړي سي؟ استاد تاسو نظر.
بله یقینا جنگ او جګړه خو په ټول مناسبات او دغه جملې نه په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري. لیکن خبره دا ده چې تېره ورځ خپله د طالبانو وایاند دا خبره وکړه چې زمون تجارت د ایران سره اغېزمن شوی نه دی. د پرتۍ د لارې نه یعنی د ټرین د لارې نه زمونږ اموال او تجارت ایران سره ثابت دی. خو په هر صورت زه فکر کوم چې که اوسه پورې هم ثابت وي نو دا په راتلونکي کې اغېزمن کیدی شي. او جګړه خو طبیعي ده چې دغه تاثیرات لري ځکه د مصرفي موادو هغه په ایران کې هم کمبود احساسیږي ځکه په خپله د ایران په بازارونو کې هم دغه مواد او توکي کم شوي دي. البته جنګ په دې باندې ډېر زیات اغېزه کړی او اغېزه لري سره د دې نه چې مونږ پخوا خو د پاکستان سره هم تجارت درلوده او د یو برآورد په حساب ایران سره تقریبا تیر کال کې افغانستان 3.5 میلیارد ډالر تجارت درلوده. یعنې د هغوی ځینه مونږ دا توکي واردول افغانستان ته. نو دا طبیعي ده چې جګړه تاثیر کې یو خو د پاکستان لاره بنده دی بل خو په خپله ایران کې هغسې مثلا اقتصادي مشکلات دی د جګړې د وجې نه.
ډېره مننه استاد. د موږ یو شمیر مخاطبانو او اوریدونکو موږ ته پیغامونه را لګلي په لیکلي او صوتي بڼه باندې. استاد اتمر ک چیرې تاسو خوښوي دغه د یو اوریدونکو پیغام به وورو او بیا به خپل خبرونه ته دوام ورکو.
السلام علیکم. الله جی ورور وزن در کی سسی د ټولو د ازادي راډیو د کارمندان څخه یو جان مننه چې تاسو موږ رغم د دغه اندازې ورساوه او بیا هم را موسم در توایم ورچ چې بستای اوسم امارات شرواک زیلای وزنه ور کی چې دا ستغه کار د اقدام وکي ستغه سراولا سوله تمندیانو او د خلکو ته باید شټینګ اجزا ور کول شي چې ولې دا فرض روزه تاسو د مسلمانانو دواوی نه وړي او شرای وزن ته راځي کوي ځان چوړي ولې دا سکي د خار دی چېم د کند ژغ نه اوري ولې څه دغه رقم کوي هي خدای څنګه کې خلک فکر ته مجبور کړل. ایاجی واد له شته نه وو ته مجبور کړل ځل کان موږ وینو په بازار کې ګرځي مثال خبرې په وشو به شي خطابه سیاجی کلی واته ته پاره یا بل خدای ګرځا وځي څه ده چې دا چې دا رقم واد له ناورین راته کړی دي شان ګران کړی دي دا کړه د مسلمانانو د رقم ودا شان ته مجبور کړی یا جناو چې مجبور کړی سږی یا کښنیان لکوانه ولې واته ته مجبور کړی هغه خاص په دغه واجب باندې نور هیڅ شي نشته نو سره خدای څه نه کوي نو بس ودغه د امارات.
استاد ډاکټر صاحب اتمر د یو ګران اوریدونکو شکایتونه مو اوریدل. شکایتونه ډیر دردونکي دي. وی غواړي چې چارواکي په افغانستان باندې حاکم چارواکي نرخونه کنټرول کړي. تاسو څه فکر کوئ چې نرخونه چې کنټرول سي دا به ډیر موثر وي او کنه په بازار کې مواد او عرضه لوړ کړئ سي کومه به ډیر موثر وي د بازار د کنټرول لپاره؟ استاد اتمر
انت کې دوه تری خبرې یو څه دې ورور یو خبره زکه زته دوم چې کله چې مشکلات په ټولنه کې ډېر شي اقتصادي فقر شي خلک هر کار ته لاسه چي. یعنې په هغه کې غلا جرم دغې کوم خبره چې دي ورور وي هغه د هغه د ټولو احتمال او امکان شته دی. بل دا خبره ده چې زمونږ تجاران کله چې دوی مواد ولري دوی کوشش دا کوي چې مواد زر وفرل شي او دوی فایده او ګټه پکې وکړي. احتکار خو طبیع دی، یو خو د یو مسلمان دپاره احتکار ښه نه دی، بل د روژې په میاشت کې احتکار دا سمه خبره نه دی. او که مواد او یعنې د خلکو د ضرورت مواد په بازار کې ډېری خپل د نرخ د کنټرول سبب ګرځي، اما که مواد او توکي بازار کې نه وي یا د خلکو د ضرورت مواد، دلته نو قیام هېڅ شی کولی نه شي. که څومره تاسو هغه کې کنټرول وکړئ، هغه کنټرول کوم ځای نه نیسي. په دې معنا چې مواد به نه وي بازار کې، چې مواد بازار کې نه وي نو د قیام کنټرول څه معنا لرلی شي؟
ډیره ډیره مننه استاد. یو بل ګران اوریدونکي پیغام به واورو، وګورو چې هغوی څه ویلي دي.
السلام علیکم شیخ جوړ خیر رپی الله خوی شهر پانون لوګر ولایت مرکز څخه مې تماس کړم. د کوم سي د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده، دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید اغیزې پرې شي، چې د غوړو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډیر قیمت لوړ تللی دی، چې 2280 روپۍ لاس له تر بوشکا او همدارنګه د تیلو بیه هم مخ په لوړېدو دي، چې لننه دوه ورځې مخکې پر 950 روپۍ باندې نن 2000 روپۍ ته پورته شوی دی، نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیزه کړی.
ډاکټر صاحب اتمر په دې باره کې څه وایي؟ ځینې ګران اوریدونکي شکایت کوي، وایي دغه تاجران چې دوی هغه مواد چې په کوم نرخونو باندې اخیستي وي، کله چې اوازی سي چې دوی د سپلای یا د اکمالاتو لار تکنیکی کیږي یا تړل کیږي، نو هغه په خپل قیمت چې کوم اخیستي هغه په خوانی ګټه لغنه هم څو برابر پکدي ګوچته وي. په دې اکله تاسو وایي یعنی دغه اوازی او دغه شایعات وایي په بازار باندې ډیر تاثیر کوي نسبتا له واقعي نرخونو او واقعي نرخونو نه نوسانات وایي رامنځته کوي.
بعض تجاران دا کار کوي، ځکه دوی توکي احتکار کوي په خپل ذخایرو کې دا ساتي، او بیا کله چې وخت راغی او د موادو نرخ پورته شو، دوی هغه مواد راوباسي او په خلکو باندې په جګه بیه خرڅوي. یو خو دا خبره ده په عمومي صورت کې، مخصوصا په هغه هېوادونو کې چې دغه کنټرول کم دی، یا هیوادونه کې چې دغه د فرصتونو نه تجاران څه استفاده کوي، دا مسله سړی کتلی شي. د افغانستان په مورد کې خو دا د سږکاله خبره نه ده، چې که سړی فکر وکړي همیشه په افغانستان کې دا کار شوی دی. ډېر پخوانه د 1340 کلونو را په دېخوا زمونږ هغه بې انصافه بعضې تجاران دي، هغوی دغه کار ته دغه احتکار ته لاس پورې کوي او د دغه فرصت نه استفاده کوي. لیکن د دې اصلي چاره دا ده چې کله په بازار کې مثلا عرضه ډېر شي، خپله دغه مواد خود په خوده تر کنټرول لاندې راځي او څوک نشي کولی چې هغه مواد نرخ پورته کړي. اما کله چې عرضه کم وي او تقاضا ډېری، نو دا طبیعي خبره ده چې خلک ولاو د دې نه چې دغه نرخ پورته هم شي، دوی مجبور دي چې هغه توکي واخلي. اوس کله موږ د جګړې په حساب ګورو، په ایران کې جګړه د تیلو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د ګازو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د غوړیو په بیه کې، ځکه دغه هغه مواد دي چې موږ د ایران نه راوردو. او دلته باید که دولت مداخله کوي، بتګوري چې آیا دغه مواد په دغه ګودامونو کې شته دی که نه شته، یا خلک یې لري که نه یې لري. په پخوا وختونو کې بعضې شیانو چې هغه خپله دولت کوشش کوو هغه مواد چې ډېر عام وو هغه انحصار خپله دولت سره و، لکه مثلا د تیلو، د بورې، یا مثلا د اوړو یا د نور شیانو. اوس وخت کې خدا یو خو د شل کاله جمهوریت کې آزاد بازار په اصطلاح پالیسي و د اقتصاد په برخه کې، چې هغه هم زموږ د هېواد ته ډېر زیات تاوان رسولی. په همغه وخت کې هم دغه ځینې سوداګر د دغه فرصت نه استفاده کوي او دولت خو بیا ویل چې اوس بازار اقتصادي آزاد دی نو موږ بازار کې مداخله نشو کولی. لیکن دا د دولت مسؤلیت دی، هر دولت چې دی مسؤلیت دا دی چې د دغه دپاره داسې یو لار او چاره وسنجي چې خلک متضرر نه شي. یا مثلا ځینې هغه شیان خپله دولت لاس پرې کړي چې هغه وارد کړي، د نورو ځایونه یې وارد کړي، تجار ته فرصتونه برابر کړي، لارې ورته خلاص کړي، د ګمرک محصول ورته کم کړي. یعنی ځینې ډېرې لارې شته دي چې که دولت وغواړي دولت کولی شي چې سره مرسته وکړي.
مننه ډیر ډیر ډاکټر صاحب اتمر. دیوبل ګران اوریدونکو پیغام به هم وورو ګورو چې څه ویلی دي.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس دا کار نرخونه یو څه کنټرول کړي. د شروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دکاندار هر سړی خپل سارتي لدی که چې شی په ضرورت راغلی کې په لاک خرڅي کې په دوه خرڅي نرخونه در وسه د خارج څخه پاغه کې متو باندې روان دي، ترانزیکونه پاغه باندې پاره دي، خودلته شی هر یو اسمان ته خطر دي، که غوړی دي که نور خوراکي مواد دي که کودونه دي، هر شی اسمان ته خطر دي. خوشروالۍ ولا هیڅ پام
رنګیتنکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا ورسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پهلن چې موږ دغه معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واتساپو له لارې د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ د ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یې که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی کڅم پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شان چې هغه د نورو هیوادو سره راوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي. او بیا بې ساري بلوډي سوي دي چې که غوړي دي که داسې نور شان دي بې ساري بلوډي سوي به. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي. او پهلن اوس خو لارې بندې دي د دغه کباله، پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دي بازار کې څېړنه وکړي او دغه بیې د راښتې کې سره.
ډاکټر صاحب د ګرانو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل، ټولو د بازار په کنټرول باندې ټینګار کړی دی. ډاکټر صاحب، دغه خلیج کې د جنگ شو سوي څو ورځې کیږي، په اروپا کې په بایو باندې څه تاثیر کړی تاسو وینئ؟ ما خو خپله په موټر کې څه تیل اچوم، په تیلو کې مې څو داسې لوی د پام وړ لوړوالی نه دی لیدلی، تاسو څنګه هلته؟
دلته خو تر اوسه پورې دغه محسوس نه دی، یوازې د تیل په برخه کې داسې ویل کیږي چې د تیلو بیا په نړیوال بازار کې پورته شوی. لیکن اوس وخت کې خپله جرمني کې یا په اروپا کې داسې کوم ستونزه نشته. لیکن که جګړه دوام وکړي احتمالات د دې شته دي چې دغه تاثیر ورو په سیمه کې او په نورو هیوادونو کې دمرای دا پیدا شي، ځکه تاسو پوهیږئ دغه مسیحونه د تجارت مسیحونه که بندېږي طبیعي دی چې دا په نرخونو باندې او د خلکو په ژوند باندې تاثیر کولی شي. بله خبره دا ده چې په دغه وخت کې هر هیواد کولی شي چې د خپل مشکلات سره سم د خلکو، یعنی د خلکو مشکلات سره سم دوی هغه څه لارې چارې باندې فکر وکړي کوم چې خلکو دپاره آسانه شي او ارزانه شي. یعنی دوی د نور بدیلې لارې د هغه مشکل دپاره ولټوي. مثلا اوس وخت کې افغانستان کې اول خو زه په دې باندې ډېر خواشینی په دې یم چې ولې زموږ حق چې هغه زموږ لاره ده، یعنی د پاکستان لاره دا د طالبانو د پاکستان د خوښې خبره نه ده. یعنی افغانستان دغه برخه کې نړیوالو مراجعو ته شکایت کوي چې د پاکستان په لار کې دا د افغانستان حق دی قانوني، ځکه منګه بار ته لار نه لري، ځکه منګه محدود یو او دا زمونږ حق دی. هر څوک دغه لاره په مونږ باندې بندي، که پاکستان بندي که طالبان بندي، دا په حقیقت کې په خلکو باندې یو ظلم دی، د دوی په ستوني باندې لغته ایښودل دي. بل خبره دا ده چې داسې یو جنګي حالات کې مونږ باید بدیل زر تر زره پیدا کړو. اوس که تاسې وګورئ منځني آسیا هېوادونه ډېر پرو پیمانه په اصطلاح هېوادونه دي، چې هلته هر شی احتمال د دې شته، تیل، ګاز، مثلا ترکمنستان. شاید چې دا خبره مخکې هم وو، یعنی د افغانستان اوسنی حکومت دغه باندې فکر کړی، لیکن اوس دا ضرور دی چې جدي دباد په دې باندې فکر وکړي چې دا د خلکو ستونزه د په دغه شرایطو کې حل شي. مثلا ترکمنستان نه دوی ګاز او تیل واردولی شي د منځنۍ آسیا هېوادونو نه خوراکي مواد.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب اتمر. د ننګرهار د سوداګری خونو د مدیر هیئت لغړی ډاکټر مخلص احمد صاحب سره مهم مرکه کړې ده، ک اجازه مو وی ډاکټر صاحب اتمر دا مرکه به واورو پګړ. ډاکټر صاحب، آیا ایران کې جګړې او بریدونو په افغانستان کې په بایو باندې تاثیر کړی او کنه؟
سلامونه درناوی. یاد جوړ روغ یاست؟ ودا چې افغانستان یو وارداتي اقتصاد لري، نو په سیمه کې جګړه یا د لارې بندیدل بلا شک چې دا په مارکیټ باندې همدارنګ په نرخونو باندې د سوداګرو او د عامو لوس په روحي رواني باندې هم چې دا فشار لري. خدا چې د تیلو، ال پی جی او د انرژي په برخه کې افغانستان یوازې د ایران د لارې واردات نه لري، د مرکزی آسیا هیوادونو ترکمنستان او پاکستان څخه هم چې دغه توکي واردېږي. نو په لنمحال ډول سره به شک یو اندازه تغییر برازي، نرخونو کې به زیاتوالی راځي، هغه هم چې د لنمحال لپاره ډیر بلګ وي، تقریبا د 15 تر 15% به نرخونه زیات شي. خو کچېری دغه مسیر وګد موده وتړل شي، نو بیا امکان لري چې 40% یا زیات او کم پنرخونو باندې تاثیر وکړي. خو که بدیل مسیرونه، بدیل لارې همدا سفال وینو، زیاتوالی عموما چې د لنمحاله وي. او بلې خوا څخه نه یوازې د لارې باندې دل، بلکې په نورو خواو کې کچېرې داخلي احتکار وي، او کچېرې د دولت په نرخ کې تفاوت راشي، او یا همدارنګه ترانسپورټي لګښتونه زیات شي، هغه هم چې د پنرخونو په زیاتوالي کې مستقیم اغیزه لري. چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارات حکومت چې د احتکار او امدارنګ د نرخونو د زیاتوالي لپاره چې د جدي کنټرول عملی کړی دی او عملی کوي، او دغه تشویش د احتکار او د نرخونو خودسرانه زیاتوالي وجود نه لري.
افغانستان کوم اقلام واردوي او په بازار کې ارتزاقي اقلام به څنګه ده اوس؟
لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، زمنګ زیاتره توکي چې د بهاري وادو څخه واردې وو، کاغه خوراکي توکي دي، کاغه نور ضروري ساختماني توکي دي، وړه غنو، مورجه، غوړی، بورا، همدارنګ درمل او نور ټول ضروري اولیه مواد او نور توکي چې ده د گاونډي هوادو بل اخر د سیمه او نور هوادو څخه واردې وو. دا چې تاسو ته معلوم ده چې تقریبا د سلور میاش څخه راهیسه زمنګ اصلي مسیر د ترانزیت چې ده کراچی د لارې څخه وه، هغه هم بند شوی دی، او زمونږ د سوداګرو زیاتره توکي چې ده په کراچی کې همدارنګ په لارو کې په توقف پات شو، په هغوی باندې هم ډیټینشن، ډیمریج او نورې د ترانسپورټ د توقف زیاتره جریمې او زیانونه راغلل. نو بلا شک چې ده دغه د مسیر تغییر، دغه اضافي کرایه، اضافي لګښت او همدارنګه اغه رواني تشويش چې سوداګرو لپاره چې دا پیدا شوه، نو دا د ټوکو په قیمتونو کې همدارنګ ترانسپورټي لګښت کې د اسارو په کنګل پات کې دوه همدارنګ د اسارو د نرخونو په زیاتوالي او کمواله کې دا مستقیم چې د په مارکیټ کې د ټوکو همدارنګ د جنسونو د قیمتونو په زیاتوالي باندې اغیزه لري، چې بلا شک موږ دا انکار نشو کولای چې نرخونه زیات شوي دي. اتمن نرخونه په مارکیټ کې قیمت شوي دي، او کله کله چې د بعضې تبلیغات هم چې ده په مارکیټ باندې زیاتره اثر لري. دغه ډول نوسانات چې ده نه یوازې په افغانستان کې یا زمونږ په هیواد کې یا زمونږ د سوداګرو لخوا، دا په ټوله نړۍ کې معمول ده چې که داسې جنګي شرایط وي او که چیرې لارې بند شي او که چیرې د ډالر نرخ په نړۍ کې زیات او کم شي یا د توکیو نرخونه چې ده په نړیواله کچه زیات شي، نو د هغه هیواد په مارکیټ کې حتماً چې ده نرخونه چې ده تغییر کوي.
ډاکټر صاحب، افغانستان وارداتي هیواد دی او پاکستان سره لارې بندې دي او جنگ دی. افغانستان پروستیو څلور پنځو میاشتو کې د ایران لارې واردات کول، که دغه لار هم وتړل سي افغانستان د خپل بازار اړتیا یوازې له منځنۍ آسیا پوره کولی شي کنه؟ ستاسو نظر دی؟
دا چې افغان سوداګر لپاره د ترانزیت نشدې لاره، ارزانه لاره، مسون لاره چې د کراچي پاکستان لارې وو، خدا چې هر وخت با دغه لاره د یو شمیر سیاسي ستونزو او مشکلاتو، امنیتي مشکلاتو له کابله چې ده لاره بندې ده، د افغان سوداګرو ترانزیت اموال او توکي په لاره بند پاتې کېدل، دوی باندې د ډمریج او ټټنشار همدارنګه ترانسپورتي توقف لګښتونه راتلل، نو دغه لارې بندېدل د ډیرو مشکلاتو په پایله کې بدیل لارې ته سوداګر مخه وکړه. نو دغه بدیل لاره که څه هم یو اندازه ګران تمامېږي، خو امید لرو چې موجوده کومه جنګونه چې په سیمه کې ده که چیرې دغه هم توقف وکړي، دا هم چې دا یو بله ګزار ده چې افغان سوداګر لپاره په مخ راغی، او زمونږ لا مالونه اوس هم چې دا اکثره په بندر عباس او لاره کې د ایران او همدارنګه د منطقې د ځینو هیوادونو د جنګ په نتیجه کې په توقف پاتې ده، چې دا هم موږ لپاره زیانمن دي.
بله پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، چې د ترکمنستان له لارې د ګرجستان او ترکیې کوریدور څنګه دی؟ هغه اوس فعال دی کنه؟
دا چې که بدیل مسیرونه مثلا د مرکزی آسیا هیوادونو لارې چې دا موږ اکثره خوراکي توکي واردوو، دا انشاءالله فعال دی، او دا د نرخونو د زیاتوالي مخه به انشاءالله دغه بدیل لارې چې د لارې څخه سوداګر وارداتو کې تر یو حده پورې چې دا مخنیوی کېدای شي.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سره مو مرکه واوریدله. تاسو له ازادي رادیو ستاسو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق احتمر را سره په لیک دی. ډاکټر صاحب، څو دقیقې پاتې دي د خبرونه، که کوم پیغام لري چارواکو ته او د بازار د کنټرول د نرخونو د کنټرول په اکله، چې په اوسنی حالت کې چې لوی خوا د پاکستان سوداګری لارې تړل شوې دي او بلخوا په ایران او خلیج کې جګړه ده، په داسې حالاتو کې که تاسو وړاندیز کوئ مهرباني، لنډو څو جملو کې مهرباني.
دلته یو د دولت وظیفه ده، یو د تجار وظیفه ده، بل د خلکو وظیفه ده. د دولت وظیفه دا ده چې بدیلې لارې ولټوي، هغه امکانات چې دولت لري د نرخ په کنټرول کې، د لارو په خلاص پاتې کېدلو کې، او د سیمې د هیوادونو د تجارت په برخه کې. د خپله د تجارانو مسؤلیت دا ده چې په دغسې وخت کې دوی احتکار ونکړي، دوی کوشش وکړي چې ډېره ګټه ونکړي تر یو حده پورې چې ممکن دی دغه ګټه راکمې کړي. بل د خلکو تقاضا دی چې خلک باید دغسې خپله خلک هم په دغه برخه کې، ګرچې خلک تر رواني تاثیر باندې لاندې راځي، ځکه دوی چې کله جګړه همسایه هیوادونو کې ګوري، دوی کوشش کوي چې ډېر خوراکي مواد کور کې ذخیره وساتي. نو دغه شیان دي چې په نرخونو باندې ډېر تاثیر کولی شي. په دغه ټولو برخو کې باید دوی توجه وکړي، یا مسؤولین په دغه برخه کې توجه وکړي چې تر څو خلک زیانمن نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
اسحاق ازمر د برلین د پوهنتون استاد ز لتا څخه مننه کوم د غراز د ننګرهار د سوداګری خونه د مدیر هیئت لغړی ډاکټر صاحب مخلص احمد څخه مننه کوم او د غراز د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر صاحب څخه مننه کوم د مایکروفون تاسو د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي تر راتلونکي ونې به او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو خاط خوشاله او سوکاله اوسئ.
سفری ورکه کی مو سفری ورکه کی